شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې راپورونه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام وړاندې په خپرونه کې راځي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. یو شمېر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحدې جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمېر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي دي. دا درې ورځنۍ غونډه د اتریش یو څېړنیز انسټیټیوټ رابللې ده چې نن پیلېږي او د اپریل تر په ګوښتمه پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان او افغانانو د غوښتنو په اړه خبرې دي. د دې غونډې نننۍ جلسه پای ته رسیدلې او په راتلونکو 2 ورځو پورې به نورې جلسې دوام وکړي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې نور تفصیل راځي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره بې برخې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمېر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. په پروان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 6 کسان مړه شوي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیښه د شیخ علي ولسوالۍ د شبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر د ډیر سرعت له کبله له سړک واوښت. د پروان امنیه قمندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې 2 نور کسان هم ټپیان شوي. خبرپاڼه زیاتوي چې د پیښې قربانیان هغه سیلانیان وو چې له کندهار ولایت څخه د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په تیرو 3 ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د دې هیواد او خلکو لپاره د ډیر کړاو او رنۍ سبب شوی او هم یې پر نړیوال اقتصاد چې له مخکې د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیانمن شوی منفي اغیز کړی. ښاغلی ګوتریش دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ یوې غونډې ته وکړې. ګوتریش چې د لاوروف تر څنګ ناست و وویل د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچ لوړ حد ته رسېدلی او د جګړې خطرونه هم د غلطو اقداماتو او ناسمو محاسبو له امله زیات شوي. لاوروف د څو اړخیز سیستم او د ملګرو ملتونو د منشور په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري ځکه کوله چې روسیا له اپریل میاشتې راهیسې د دې 15 کسیزې شورا دورهیي مشري په غاړه لري. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارتونه وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شایي څرګندونې د نه منلو وړ دي. خاګلی شایي تیرونی د فرانسې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا جګپورو ډیپلوماتانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې ویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې ده او نور مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده. د افغانستان لپاره د دې غونډې پر نتایجو له یو کارپوه سره خبرې کوو.
دا خلک یوازې د خپلو قومي او شخصي منافعو لپاره الزدي کې د پردوی لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ امده کې خدای امکان نه لري. نړۍ هم له افغانانو سره ستړې ده.
پر همدې موضوع د خبرونه په 2 نیمای کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې مفصل بحث هم لرو. د سودان په جګړه کې د ایسارو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت له هڅو به مهم خبر کړو.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. ان شاء الله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بهر کې دیره افغان ورزشکاران د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت مخالف شاوخوا دیرش تنه سیاستوال او فعالان په وینا کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره راټول شوي دي. د دې غونډې تنظیمونکي د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ وایي د غونډې هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ ویلي په افغانستان کې تر هغه وخته سوله نشي راتلی چې د یو اساسي قانون په اساس د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی او د نړیوالو تر سارنې لاندې عادلانه انتخابات وبخښي تر سره شوي نه وي. د ویانا په غونډه کې د پخواني ملي شورا ځینې غړي، ډیپلوماتان، پخواني چارواکي او یو شمیر سیاستوال شامل دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود د غونډې یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشانګ سایی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسنی بحران د افغانستان د وتلو پر لارو چارو خبرې وشي. طالبانو تر اوسه د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې له هېواده بهر د دې ډول جوړو شویو غونډو په اړه ویلي دي چې دا سیاستوال له مخکې ازمویل شوي او د افغانستان خلکو پیژندلي دي. د طالبانو حکومت د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره غوښتنې هم بیا بیا رد کړې او ادعا لري چې د دوی سرپرست حکومت ټول ګډو نه دی. قدر من اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له ویانا نه د دې غونډې یو ګډونوال چې د طالبانو د حکومت د سیاسي مخالفانو لړل د قاری محمد عیسا محمدی همدا شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکره سره دی او د غونډې د نننیو بحثونو په اړه معلومات ورغړو. محمدی صاحب خبرونه ته خره غلاست. د دې غونډې جلسې خو چې خبر شوم پای ته رسیدلې دي او دوه ورځې نور به هم د غونډې دوام وکړي. هغه څه چې د اتریش اغه د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ویلی وو په دې غونډه کې نن پر همغه موضوعاتو خبرې وشوې چې هغه په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو لپاره د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو غوښتنې وي. پر دې موضوع خبرې وشوې.
سلامونه احترامات تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن 9 بجې غونډه شروع شوله او دا اوس لږ سات مخکې 6 بجې د اروپا په وخت باندې غونډه خلاص شوله. په غونډه کې د مختلفو نهادونو، ګوندونو، سیاسي احزابو نمایندګانو شتون درلود او په همدې باندې بحث وشو چې څنګه کولای شو چې افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام چې هر څوک پکې خپل ځان وویني او د تعلیم، تحصیل، د کار او د یو آرام ژوند حق په هیواد کې ولري، هر چا خپل نظر ورکاوه. اکثره دوستانو هغه په دې باندې پافشاری کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو له خوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده ښودل شوی چې د افغانستان ولستا په داسې یو سترګه وګوري چې کوم حق په یو ډیموکراتیک نظام کې اوسوک لري چې هغه حق ورته ورکول سي او دوی په ظلم او په زور باندې راغلی او فقط د زور ژبه چلوي. نو اکثر په همدې باندې پافشاری کاوه چې طالبانو باندې باید د نړیوالو نهادونو لخوا، د ملل متحد لخوا، د نور هیوادونو لخوا باید فشار باندې راسي تر څو دوی عادلانه نظام ته د پاره یو لاره برابر کړي او د مذاکراتو یا د پخلاینې میستکینی او زینو بیا دا پافشاری هم کاو تاکید او اصرار کاو چې هغه دی مذاکرات په ژبه نه پیږي باید دغه په مقابل کې وسلواله مبارزه وسی.
محمدی صاحب د وسلواله مبارزه خبره د ملي متحده جبهه مشر خاغلی مسعود کوله ک نورو ګډونوالو هم هم د غوښتنه درلوده.
په ګډونوالو کې داسې سری هم وی چې هغه د جبهه مقاومت سره د غړي په توګه باندې هغه کوم مسؤلیت نه لري او نه ځان د غړي بولی د مختلفو ګوندونو یا حزبونو پورې ځانونه تړي. هغه هم دا په فشار یو دا تاکید کوي چې په شلو میاشتو کې چې موږ سب ورکو هیڅ شین سیګنال یا شین هغه مو دغه خوانه ونې د طالبانو له خوانه هغه هم دا کوي. یوازې احمد مسعود نه چې بلکې نور خلکو هم په دې باندې په فشار کې کوي چې طالبان دې مذاکرات او پرژبه نه پوهیږي او نه دې شي ته آماده کړي چې هغه په هیڅ صورت کې دې ته آماده نه دي چې هغه د قدرت تقسیم وکړي. هغه وایي چې موږ فاتحینو په زور مو ترلاسه کړی دی او تر څو زور وي موږ هم دا نظام په دې طریقې چې اوس فعلاً دا شل میاشتې مخته تللی په همدې طریقې مخته وړو.
د خاغلی مسعود د خبرو مهم ټکی څو په پخوا کې خاغلی مسعود په افغانستان کې د یو غیر متمرکز نظام پر غوښتنه ټینګار کاوه. نن هم د غوښتنه همدا و؟
نن د غیر متمرکز نظام باندې اصلا باس نه شوای، نه یوازې دا چې باس نه شوای بلکې دلته په ګډونوالو کې ځینې کسان داسې دي چې هغه په متمرکز نظام باندې هغه ولاړ دي او تاکید ور باندې کوي چې د هغه جنبې نه موږ سره د زمنګ د افغانستان د علماو د جنب دین دي دینی او مذهبي علماو د جنب نه شیخ مشکور کابلی چې د اهل شیعه ورنو یو دینی عالم ده هغه هم پرې په فشار کې او چې مرکزی نظام د افغانستان په ګټه ده او د غیر متمرکز نظام یا فدرالي نظام باره کې به تر ده فیلم په دې حساس وبې کې اصلا بحث ونوسی.
بله ډیره زیاته مننه محمدی صاحب. فقط یو ورستۍ پوښتنه، تاسو دلته په ویانا کې راټول شوی او اکثرا هم دا کسان چې ستاسو ترڅنګ په ویانا کې راټول شوی دا د طالبانو د حکومت ډیر سرسخت مخالفان دي، تاسو هم وایي چې طالبان په مذاکراتو باور نه لري، دغه واټن چې د نظریاتو ترمنځ تاسو یې له طالبانو سره لري دا دومره زیات دی چې ځینې څارونکي وایي د دوی ترمنځ سوله یا خبرې او یا پراتلونکي کې د یو ټولګډونه حکومت جوړول ښایي ممکن نه وي، تاسو څه فکر کوئ؟
زما خپل نظر دا ده چې سل کاله هم جنگ وکړو بیا به هم د مذاکراتو میز ته کینو، خو بهتره ده چې هر څومره زر کیږي وصلح خیر په سوله کې خیر ده، عزت ده، امن ده، پرمختګ ده، ترقی ده. زه د یو افغان مسلمان په صفت باندې د سولې غږ کوم او د سولې ملاتړ یم، د مذاکراتو ملاتړ یم. خو هغه فارسي کې یو متل ده وایي بچنګ به تنګ آمد به جنګ آمد، وخت چې څوک په خپل هیواد کې نه پرېږدي ستا دین یې اشغال کړی وي، ستا هیواد یې اشغال کړی وي، ستا کلچر او کلتور ستا قبرستان یې اشغال کړی وي، ستا هر څه نیولی وي په زور باندې او د زور ژبه د سره چلوي، نو بیا په هغه وخت کې د خپل ناموس نه، د خپل حریم نه، د خپل آل و مال نه دفاع کول د اسلامي نگاه نه دا هم په موږ باندې فرض او واجبېږي، نو بیا مجبور یې چې بیا په مقابل کې وسله واله مبارزه کوي.
ډېره زیاته مننه. د ویانا د غونډې ګډونوال سیاسي فعال د طالبانو د حکومت سیاسي فعال قاری محمد عیسا محمدي و چې له ویانا څخه په مستقیمه اړیکه موږ سره خبرې کولې. نن مې د ویانا د غونډې جریانات، د دې غونډې د څرنګوالي او بحثونو په اړه د سیاسي چارو د شنونکي احمد خان اندړ نظر هم وپوښت. له ښاغلي اندړ نه مې هم په پیل کې همدا پوښتنه وکړه.
خسر کې خوزه باید دا وایم چې هر افغان حق لري چې د خپل هیواد د سمتورتیا لپاره خپل همفکري ملګري راټول کړي، غونډې وکړي، مبارزه وکړي، حزبونه جوړ کړي. خو وروسته د طالبانو د حکومت څخه کومې غونډې چې په بهر کې جوړې شوې دي موږ لیدلې چې نتیجه یې هیڅ ښه پایلې نه درلودې. دا ځکه چې دا د هغو سیاسیونو څخه جوړېږي چې هغوی په افغانستان کې په دې شلو کلو کې د امریکا او د ناټو په شتون کې خلکو ته امتیاز ورکړی ده، د خلکو د نفرت سره مخامخ دي، دوی ځینې قومي ځینې مذهبي تعصبات لري، مو پیو چې د افغانستان زیات یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، خو هلته باید د افغانستان نیفتونی استازي او داسې خلک چې هغه لاسونه د خلکو په وینو سرنه وي راټول شي او یو لویه جرګې ته لاره
ورسېږي. اندر صاحب، د افغانستان رښتینی استازي ستاسو په نظر څوک دي؟ کوم ګروپونه یا کوم ګوندونه او نهضتونه یا ډلې دي؟
ګوري، خلک چې په جمهوریت کې دندې را کړي دي او د خلکو حق پړی پیسې کړي ډینونه تاسو ته وینې وژنې کړي دي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی. د افغانستان په هر حزب کې هغه چپي او کراسي او ډېر پاک او سپېڅلي خلک دي، په وطن کې دي، په بهر کې دي. زه باور لرم چې ملګر ملتونه او دغسې هیوادونه چې غواړي چې د افغانستان لپاره غونډې جوړ کړي، هېچا هم هغوی ته مراجعه نه ده کړې، بلکې هغه سولېدلې څېرې تل غواړي چې هغه نور په افغانستان کې ځای نه لري، یوازې غواړي چې پردوی ته غلامي وکړي او د جنگ لمبو ته مواد څوک پیدا کړي. تاسو وینئ چې دا نوې جبهه د ازادۍ جوړ شوې ده، هلته زموږ افغانان په جنگ اچ وژل کېږي. جبهه د مقاومت د ښاغلي مسعود په مشرۍ دا زموږ په هېواد کې جګړه راولي. موږ جګړه نه غواړو، باید د خبرو د لارې او د طالبانو د راتګ هم د دوهې د مذاکراتو له لارې مثل راغلي کسان دوی خپله مبارزه جهاد کړې ده. دا ناسته یا د ویانا ناسته اتریش دا خلک غواړي چې هلته باید یو ډیموکرات رژیم مثل راشي. ګورئ، شل کله امریکا د ناټو سره ول مخکې دغه روسانو هلته افغانانو دیموکراتي او دیموکراسي دیموکرات رژیم نه غوښته او د جمهوریت په وخت کې معاویه سره خلک همدا طالبان.
اندر صاحب وبخښه، خو د اوسنۍ نظام هم د دوی د مخالفینو لپاره د منلو وړ نه دی. دوی طالبان په انحصار تورنوي، د دې به اخره څنګه کېږي؟ د وطن خو بالاخره د خپل کړکیچ د حل لپاره یو لاره هم غواړي.
ولې نه تل موږ دا کوشنه کړې دي؟ خو اوس ټول د افغانستان ټوله جغرافیه د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دا خلک یوازې د خپلو قومي او شخصي منافعو لپاره الزلې کوي، د پردیو لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ آمده کړي. خو دا امکان نه لري، نړۍ هم له افغانانو سره ستړې ده او نه غواړي چې بیا دومره پیسې مصرف کړي. ښه به دی چې یو داسې لاره چې په هغه کې ټولې خواوې په یو میز راټول شي او د افغانستان د راتلونکي د ځمکني بشپړتیا لپاره درست فکر وکړي. موږ وینو طالبان ډېر نیمګړتیاوې لري، د ښځو حقوق د پښو لاندې کړي دي، تعلیم، تحصیل، کار او د سفر شرایط ورته ممنیتونه مخکې کړي دي او ټولې چوکۍ له دوی سره دي. خو دا هم لاره ده حل لاره چې په بهر کې د نورو وادو تر چتر لاندې غونډې جوړې شي او د افغانستان خلک په جنگ سره واچو.
د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندرو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د هستلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. په سودان کې له تیرو نهو ورځو راهیسې سختې کورنۍ جګړې پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن نهمې ورځې او د دغه هیواد پلازمینې خرطوم ته وغځېده. د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بندو یو سل شل افغانانو د راایستلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډیر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پیژندنې کار پیل شوی او کارتیا شوه په خوندي ډول به له هغه هیواده وویستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړي دي. انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي څومره دوی ته موجود ده او که خدای مکه خطر موجود و اتمن به راوتلو په مسون توګه انتقال زمينه هم مساعد شي. په دې مورد باندې بهانو چارو وزارت په کار بوخت.
نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستیال ویان زی احمد تکل د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه شان د سودان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنیو په موندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نشو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تیر ورځ په خوص ولایت کې ویغونډه ته د خبرو پر مهال ویلي و چې دوی د سودان په جګړه کې د بندو یو سلشل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. ښاغلی متقی دا وکړه چې حکومت یې له دې وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځي کاکړ د وري په 28مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سودان کې د بندو افغانانو د رئیسلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نهو ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تېره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بېلابېلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري ایجنټ راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو شمیر ښځینه لوبغاړي چې له هېواده بهر ورزشي تمرینات کوي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. دا لوبغاړي وایي له هېواده بهر یې تمرینونه په بریالیتوب روان دي او په خپلو ورزشي څانګو کې ګڼې لاسته راوړنې هم درلودې. په دې اړه دا راپور واورئ.
د وزن پورته کولو او ویلچر باسکټبال معلوله لوبغاړی عارفه پروانی ده چې له یو کال راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي. دا وایي په دې هیواد کې په خپلې وړتیا او هڅو بریالی شوې چې د کاناډا د ویلچر باسکټبال یوې لوبډلې ته لار ومومي.
ما له څلورو تر پنځو میاشتو تمرین وکړ او وروسته بریالی شوم چې په کاناډایي لوبډلو کې لوبه او په سیالیو کې ګډون وکړم. ډیره خوشاله یم او له دې وروسته به هم خپل هڅو ته دوام ورکړم.
د ام ام ای ورزش لوبغاړی ارزو احمدی چې یو کال مخکې له افغانستان څخه وتلې ده وایي اوس هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل تمرینونه کوي. نوموړی د ورزشي تمرینونو ترڅنګ د ام ام ای په سیالیو کې هم برخه اخیستې او د غوره لوبغاړی او طلا مډالونه یې هم ګټلې دي. اغلی احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هغو ستونزو له امله چې په افغانستان کې وي مجبوره شوم چې وطن پرېږدم او پاکستان ته راشم. دلته چې راغلم خپلو تمرینونو ته مې ادامه ورکړه. تر اوسه مې د ام ام ای په دریو سیالیو او جوجستو په یوه سیالۍ کې ګډون کړی او درې سیالۍ مې ګټلې دي.
د جوجستو څنګه یې ویل لوبغاړی رویا شفا ازادي راډیو ته وویل شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان ته تللې او په دې هیواد کې د جوجستو په یو سیالۍ کې دریم ځای خپل کړی. دا وایي هیله لري چې د پاریس 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې چې په بیلابیلو ورزشي څانګو کې کېږي ګډون وکړي.
د شپږو لوبغاړو نوملړ مخکې د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره استول شوی و. ما چې د فدراسیون له رئیس سره اړیکه ونیوله ویل چې تر اوسه معلومه نه ده، خو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړو چې موږ هیر نه کړي.
د لوبغاړي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د 2024 کال د پاریس په اولمپیکي لوبو کې دوی ته د ګډون کولو حق ورکړي. افغان لوبغاړي داسې مهال د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د ګډون غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي او ښځې له ورزش څخه منع کړي. د اړوندو ادارو مسؤلانو تل د ښځو د ورزش په اړه ویلي چې د شرایطو له برابرېدو وروسته به د ورزش کولو اجازه ورکړي، هغه شرایط چې طالبانو یې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. خو له افغانستان څخه بهر افغان لوبغاړي وایي هیڅ محدودیت مخه نشي نیولی او خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر چې په نړیوالو لوبو کې ګډون او د افغانستان د بیرغ رپول دي خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان هنرمندانو او موسیقۍ راغلي غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د شبکې له موسیقۍ لرې زړونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ساز غږونکو او موسیقي پوهانو لپاره د ژوند او فعالیت امکان نشته.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیکه شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسه په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او اتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تګ په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلی چې د 2018 میلادي کال په اګوست میاشت کې وقته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمېر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوی وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوی او راغلی چې د موسیقي یو شمیر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه ورستی مطلب ته ورزو چې د ټکنالوژي اړوند یو لاند مطلب دی. د نړۍ ډیری هیوادونو تر اوسه G15 یا G5 نه ده تجربه کړی، خو چین د جی شپږ د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. دا ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډېر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کولی شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ G15 نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که څه هم G15 د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کېږي او په ډېرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کېږي چې G15 به تر G15 هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پرجیش پاش کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پرجیش پاش کار کوي او غواړي چې ازمیښت کړي. د دې بی سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي. خو د چین د هوا فضا د ساینس او ټکنالوژۍ د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي وار په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دې ته په پام چې اټکل کېږي چې جیشپاش تر 2030 پورې بازار ته وړاندې شي. د ټکنالوژي ډېره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کارېدای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د شپې 9:30 دي. شیبه وروسته 15 19 پروګرام پیلېږي. په دې خپرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمیر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي دي. دا غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده. د نن اجلاس یې پای ته ورسید، خو دا غونډه د اپریل تر 6 پورې دوام کوي. د انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې دي. د اروپا د پارلمان غړي هانن نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره محرومې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمیر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. په پروان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیښه د شیخ علي ولسوالۍ د شیبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر د ډېر سرعت له کبله له سړکه واوښت. د پروان امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 12 نور کسان هم ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې د پیښې قربانیان هغه سیلانیان وو چې له کندهار ولایته د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په تیرو دریو ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمیر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د دې هیواد او د خلکو لپاره ډېر کړاو او رانی باعث شوی او هم پر نړیوال اقتصاد چې لاله مخکې د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیانمن شوی منفي اغیز کړی. ښاغلی ګوتریش دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د امنیت شورا غونډې ته وکړې. ګوتریش چې د لاوروف تر څنګ ناست و وویل د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچ لوړ حد ته رسېدلی او د جګړې خطرونه هم د غلطو اقداماتو او ناسمو محاسبو له امله زیات شوي. لاوروف د څوارخیز سیستم او ناسمو محاسبو له امله لاوروف د څو اړخیز سیستم او د ملګرو ملتونو د منشور په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري ځکه کوله چې روسیا له اپریل میاشتې راهیسې د دې 15 کسیز شورا دورایي مشري په غاړه لري. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شای څرګندونې د منلو نه دي. ښاغلی شای تیرونی د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تروسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې ویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو نه دي.
پنځه ویشت دقیقې دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش څیرې راغونډې شوې او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي، په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو، البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي، ډیپلوماتان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال راغون شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني، نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول، او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تفسیر نه دی کړی، خو له دې مخکې له هېواده بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې آزمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلی دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او ادعا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د مۍ لومړۍ نیټه به د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورني او نړیوال سخت غبرګونونه راپارولي وو. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندویانو په دې اړه نور وضاحت ورکړ او ویل دا غونډه به د طالبانو د رسمت پیژندلو پر مسلې نه څرخي، بلکې ډیر تمرکز به پر دی وی چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسو درانه میلما همکارانو او ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغسې کوچنۍ یا هم سترې غونډې دایرې شوې، لکه د بن جرګه یا داسې نورې، د افغانستان متن ته هېڅکله نه مراجعه شوې، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیلزاده بچی او استازي چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو، ارمانونو او دې هیواد او ولس ته کاملا ژمن وي، په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو، جنایاتو او د دغه بدبختی او له عواملو ډک دي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډیر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او باکفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمېږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمېږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځېدلي. موږ له نړیوالو دوستانو هیله من یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیله من یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیله من یو چې نورې دغه تورې تیرې دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې تیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. داسې کوي نو بیا د افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړئ چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخکې هم آزمویل شوی دی، خو ورسره بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تیر شلو کلونو کې حداقل د خلکو ته ښودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې به خبرې وکړو، دا یوه تشه ده چې تل په دغسې د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت اروپا کې مېش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایي؟ حداقل له افغانستان بهر یا که په داخل کې امکان نوی دی داسې غونډه در جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوی یو شمېر افغانان پکې راغونډ شوی دی، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده، پر پتیل بیا د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېره کړي، او که وکول شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکي همکارانو اوریدونکو ته. له بده مرغه په تیرو څه د پاسه حداقل څلور لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګګیو شاهدان یو چې یوه بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه ترلاسه نه ده ورکړي.
سادات صاحب، بخښنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې، د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونی وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو، ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام ړنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړې.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم، او دې خبر ته زه راتلم. د عمده لامل او ریښې څه دي او ولې داسې کېږي؟ په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثره بخنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی، باید وی منو او وی زغمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجه نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین، هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عین هڅې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه یې څه شوه؟ بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارا، او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبر رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکرار تیری هغه تیری چې منفور شوی دی خپل امتحانونه ورکړي دي بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه باید نړیوال کې اعتماد وکړي ځکه چې تاسو چې دغه آزمایل شوی تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایي ولی دا ولسونه په پښتو
باندې ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وایي ورسره بیا به منصری صاحب تاسو درشو تاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په غوی باندې را ټول شي یا د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري پاک نظر ولري او پاک تیری وي څوک په ګوته کولی شي بلی انصاری صاحب بلی انصاری صاحب زما غږ اوري
اوس یې اورم بلی
تل دغه خبره کیږي موږ په باسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې ده وای دا همغه پخوانی تیری دی یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکي دی یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغه باندې راشي
بله الحمد افغانستان زرخیز هیواد افغانستان په غرور هغه کې د افغانستان په شالو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان داسې شخصیتونه علمی فرهنګي سیاسي ټولنیز شته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې دا غوی پر افغانستان زړه خوږیږي دا غوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره جوار تلاو دے دا افغانستان لخاور سره او د دې ولس له دردونو سره جوار تلاو لري د سید بشریت سره پراخه مینه لري د بشریت په خدمت کې دی د العالمین د احکام او اساس د ولقت کرمنا بنی ادم د انسانیت د ارزښتونو په اساس د نړۍ په ګډ ګډ کې په خدماتو مصروف دي ستاسینا نیولی دغه چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شخصیتونو لرو چې هغه په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې هم د سیاست هم د حقوق او قوانینو هم د روغتیا هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي موږ فکر کوو چې د افغانستان دننه تمرکز کیږي باید په هغه شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل د هغوی سوانح د هغوی کارنامې د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کودونه د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري هغه راواخیستل شي دغسې له نړۍ که هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي وکتل شي یو تاسو په یو رسنۍ کې هستی تاسو چې د خپل رسنۍ ته یو آشپز په کار ګمارئ آیا تاسو د هغه پروفایل نه ګورئ د هغه بیوګرافي او سوانح او کارکردګي نه وینئ که داسې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي کله یې مالګه زیاتوي کله یې مرچکې زیاتوي کله یې دیګ سوی وي هغه تاسو درېمه او څلورمه ورځ په خپل رسنۍ کې یا زه په خپل دفتر کې پرېږدو هیڅ کله نه
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو من ټول بله وګی ګرځو په هر صورت مننه پوسولو تاسو په خبره باندې
تاسو وګورئ د وی خبرونه یو دی آشپزی چې دغه حال وی چې موږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ هغه د اخلاقیات او د لحاظ باید په کوم کرکټرونو سمبال وي مګر د ملک او د هواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو څاټ اور سپارل دا باید په شادو مد د دوی تیر کارکردګي د دوی د خاندان کارکردګي د دوی راتلونکو ارمانونه او افکار باید وڅېړل شي دا غي پاساس په کارو په دندوګ مارل شي دا هم الهي فرمان دی هم د خلکو غوښتنه ده او کثیر داسې وي چې بار بار قاتلین رهزنان غله چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلیږي دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي دا به په کور د نن نه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی منی او یا بیا زغمي
مننه انصر صاحب مننه بیا هم رازو ساده صاحب دغه څيري چې په د دې ویانا په غونډه کې را غونډ شوی دی او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو دی ټولو سیاسي څیرو مدني فعالانو د بشر د حقوقو او د غرض د نورو خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوري نظام یو شمیر مشهور څیرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډو کې څرګند شوي دي. اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي. دوی به څنګه وکولی شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي؟
ستونزه خو همدا ده. قانونوري صاحب چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلکو او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړون کې هم هم دی وو په ولس کې د ولسونو یرغمل نیول او د مافیایي کړیو سره اړیکې هم هم دی وې. د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو کابل ته انتقالولو کې هم دی همکاران وو. یا اوس هم نن سبا دلته او هلته همدی مطرح کیږي او نړیوال هم د څه فکر کوي چې ګواکې موږ په قاچاق جال سره مواجه یو او بل په افغانستان کې هیڅ وګړي نشته په دې تاریخ ملي انسانانو کې. یا دا چې واقعا دوی چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې، یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري، بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کیږي چې دوی ته بیا دوی مطرح کړی شي.
انصاری صاحب، دغه غونډه داسې مهال را بلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوئ چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري؟ او فکر کوئ چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوحې پر غونډې باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې را بللې دغه هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري. او خلک چې دوی را بللي د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي، ناکام، تښتیدلي او سولیدلي پردي دي چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او له کرکې ډک نوم او نښان لري. هیڅکله د افغانستان خلک څه په کور دننه څه بهر په دوی باور نه شي کولی او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوو چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې، په ودونو خادیو کې، په مړي ژوندۍ کې خو دوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هیڅکله نشي ظاهرېدای. د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلی، د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلی، حتی د اخترونو لمونځونو او د جمعې لمانځه ته نشي وتلی. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلرونه چې جمعتونو ته په سویډن او په یو بل ځای کې تللي دي، خلکو یې پلرونه د جمعتونو نه شللي چې تاسو د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی، موږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي، پخواني متقاعد خلک دي، اوس یې د تنکونو یا د دغسې څېړنیز انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي صرف کړي، مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نه شي کېدی. موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ حضمت، په پراخ علمي، فرهنګي، کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي، د خپل ځان، د خپل هیواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې واقعي په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکارو او غدارو څیرونه نور وژغوري.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
مننه ساده ستاسو ویل چې ډیر وخت نه لري خو یو دغه پښتنه په دې اړه مو غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوه غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپورته کړله، ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبرې وشي، خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړه کړله، ویل چې نه، د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي. او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبان د حکومت ضد سیری سره راغونډې شوې دي، ډېرو نورو هم غبرګونونه وښودل، دوی هم غبرګونونه وښودل. څه فکر کوئ چې دغه راتلونکې غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبرې وشي، ځکه چې طالبان په خپل دریځ باندې ولاړ دي، یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی، نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي.
چې له بده مرغه چې کوم حالات فلحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوي دي، دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده په اصل کې. او تاسو څو مدمش کې شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی تماقم غونډه ته وبلل شو، لکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ورنه کړی شو، لکن د غونډې وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړي او خپل خواستونه ورته وړاندې کړي سره یا تبادل د نظر وکړه. لکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو خاطر همزمانه تاسو ویل چې امریکا کوم حرکت وکړ، تامرستې ولېږلو پخواني جنګ سالارانو ته، د سره او هلته او دلته په اصطلاح یعنی یو رقابتي لوبه، او بیا په څنګ کې د فتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کړي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منګ دې کېږي، نو دغه تاسو غږ راپورته کوو، تاسو د رسمي پیژندلو غږ به وشي، داسې به وشي. یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی، ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکې د ژمنتیا او د نړیوالې ټولنې ژمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او د اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده، کدي واقعا میز ته کینی او هماغه خبره د نهایي کې دا د لوهي نن کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته، و دې باسي مخامخ د سره کینی ملامت او سلامت کې معلوم.
بله مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورسته پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو را بللې ده، په ډیر یو اساس وخت کې را بللې ده، نړیوالو ویلي دي چې افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرسته تقریبا هغه بس پنې وچې شوې دي، او که طالبان دې ته غاړه کې نږدې چې د خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې، نو دوی به خپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوئ چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې یو پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ، بربادۍ او ګندودي، فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري، دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوحې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړي، او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوحې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلود، دوی ورسره پټې ناستې درلودې، د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري. هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي. اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی، که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو. نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي هغه د امریکای متحده ایالات دی، هغه ملګری ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامی امارات دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو، انصاری صاحب مهرباني
د افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستې وساتي.
کور وزن مننه. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید ذاکر شاه صدا چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.